په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د یو شمیر رپورټونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 219 پروګرامونه تورتمونه او درنا په لور هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه.
بنو کې درې نور جسدونه موندل شوي او یو پولیس والا وژل شوی دی. افغان ولسمشر وایي د بهرانیانو له وتلو وروسته طالبان ولې د جنگ پلمې لټوي. او مکسیکو کې د اورګاډي حادثه کې لسګونه کسان مړه وژل شوي. خبرونو تفصیل. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی او یو پولیس والا وژل شوی دی. د بنو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لړیو ته ویلي، پرون شمشخیل سیمې په کرم خوړ کې ماشومانو خشک راټولول چې په خاورو کې پټ د دریو کسانو مړی وموندل. چارواکی وایي دغه مړی چې پیژنګلوي نه ده شوی خاورو ته سپارل شوی دی. تر دې وړاندې د مارچ په 28 د بنو په جانیخیلو کې هم د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی ول. بلخوا د بنو د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر شپه موټر سایکل سپرو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په ډز وژل دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری قبول کړی ده. په باجوړ کې تیر شپه په 14 کې دوه ملیشه سرتیري وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. ځایي چارواکي وایي پیښه تیر شپه د 10 بجو په خواوشا کې غمه لامنځته شوه چې د ملیشه ځواکونو د ګزمې موټر د ماموندو په لغړې سیمه کې د سړک د غاړې پر خښ شوی ماین وروخوت. د پیښې زخمیان د باجوړ ښار روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوی دي. تر دې دمه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو خولې لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافر وړونکي بس ته چپه کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د پیښې ځینې کم ژوبل کسان نږدې روغتون او سخت ژوبل شوي هغه بیا د راولپنډۍ روغتون ته لیږدول شوي دي. راپورونه وایي دغه مسافر وړونکي بس له لاهوره مردان ته په لاره و. افغانستان پاکستانی اتباعو ته د ویزو ورکولو نوې پروسه لپاره نه پیل کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال لړیو ته ویل اوس به د سیاحت ویزه یو کله نوي خلک به پرې بار بار تګ راتګ کولی شي. ولته د پاتې کېدو موده به 2 میاشتې وي. همدارنګه هغه پاکستانی محصلین چې افغانستان ته د زده کړو لپاره ځي د ټولې تحصیلي دورې لپاره به ورته ویزه ورکول کیږي او تمدید به په افغانستان کې کیږي. علی خیل وړاندې ویل
دغه د څوک سه پاکستانی اتباع یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده، موږ ورته 15 کاله نه ویزه ورکو، یو کال بسټه اعتبار لري.
د دې ترڅنګ سوداګرو ته به هم د یو کال نه نیولې تر 15 کلونو پورې ویزه ورکول کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل په داسې حال کې چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی، طالبان د جنگ کولو هیڅ جواز نه لري. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې جنگ ته د پلمې نه لټوي. نوموړي ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ملي تصمیمونه افغان دولت ولس نیسي. ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځای کیږي، بیا یې هم له افغانان د په خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دې سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي تر څو بهرنیان له افغانستانه په بشپړه توګه ونه وځي د افغانستان اړوند په غونډو کې برخه نه اخلي. د افغانستان په هرات ولایت کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له وجې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن رسنیو ته وویل سیلابونو په ادرسکان ولسوالۍ کې پرون دغه مرګ ژوبله رامنځته کړې او د وژلو شوو په منځ کې 4 ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي د 2 وژلو شوو کسانو تر دې دمه پیژنګلوي نه ده شوې. د مکسیکو چارواکو نن ویل چې هلته د اورګاډي د پاتلۍ د نسکورېدو له وجې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځایي رسنیو لخوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه اخیستل شوي کوم انځورونه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې د ښار په جنوبي څنډه کې د اورګاډي ډبې د تقریبا 15 متره ارتفاع نه لاندې پر سړک راغورځېږي. د مکسیکو ښاروالۍ کلاوډیا خبریالانو ته وویل له بده مرغه په وژلو شوو کې ماشومان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې 70 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې د حادثې علت تر اوسه معلوم نه دی او د ملبې لاندې نه د مړو او ژوبلو د ویستو لړۍ روانه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر ترته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شولې. نوډمبې بدته یو څو رپورټونه دراورو او په دویمه نمایي کې به تاسو دوه اونیزي خبرونه تورتمونه او د رڼا په لور واوري. نوزو د دې غړی د لومبي رپورټ طرف ته. په بنو کې دریو کسانو مړی موندل شوی دی او یو پولیس کانسټیبل په ډزو وجل شوی دی. د بنو پولیسو یو چارواکی مشال ویډیو ته ویلي دی چې دغه مړی پرون د شمشخیل سیمې په کرمخوړ کې موندل شوی دی. پولیس وایي چې د مړو شوو کسانو پوسټ مارټم شوی خو معلومه نه ده چې دا څوک دی او څنګه وجل شوی دی. البته دوی وایي چې مړی خاورو ته سپارل شوی دی او په دې لړ کې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د بنو پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی چې تیره شپه موټر سایکل سورو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په ډزو وجلې دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو تانه غوریواله شمشي خیل سیمه کې درې مړی هغه وخت د خاورو نه راووتل چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه ماشومانو خاص یعنی لرګي راټولول. د دې پس پولیسو مړی د پوسټ مارټم لپاره د بنو روغتون ته یوړل. د پولیسو او انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو تیار نه ول چې په دې موضوع خبرې وکړي. البته یو لوړ پوړی پولیس افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د موندل شو مړو شناخت نه وشو. پوسټ مارټم یې وشو. میونسپل انتظامیه اهلکارو خاورو ته وسپارل ځکه چې ورسا یعنی کورنۍ یې پیدا نه شوې. ورسره شناختی کارډ یا نور اسناد میلاو نه شول چې شناخت یې وشي. خود د پوینا پولیسو نمونه اخسته پلاټنه کړي. د بنو یو ځای خبريال محمد وسیم مشال ریډیو ته وویل
په خوش دغه پښګې لوندې دغه کسونو جواز شوې دي. اول خو دوه کسونو جواز شوې وي ورکوټې مشمان وي هغه خپل اخلي په خلیده پر غلطه خاص ټیلو لرګي ټیلول هغه ته دغه په نظر ورغلي دي. بیا هغه لکه خلکو ته وینا کړي دا پولیس راغله دي او دغه مړی چې راستل نو بیا په دغه کې په مېس کې یو بل هم راووتو مطلب درې مړی شول. پولیس له طرف هم تر دې دمه هیڅ قسمه موقف نه درغله چې داغه سوکو چاوشت دي او داغه څنګه اغوا شوی دي یا لپټ شوی دي.
بل طرف ته راشپانه معلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو د بنو پولیسو اهلکار کانسټیبل مدثر پر ډزو وژلې او حمله کون کی تخته دلی. د پولیسو لخوا خبر شوه بیان کې ویلي شوی د نه معلومو زید مقدمه درج شوه. پولیس پلاټن کړي چې قاتلان گرفتار کړي. تحریک طالبان پاکستان رسانیو ته لګل شوی خبر پاڼه کې د وژل شوی پولیس اهلکار ذمہداری منلې. د یادونې ده چې د مارچ په 28مه نیټه د بنو په جاني خیلو کې هم د سلور تنکی ځوانانو مړی موندل شوی ول چې د جاني خیلو اوسیدونکي ول. ځایي ولس د هغې پس پرلت پیل کړی و چې په نهمه ورځ یې حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړی و او د حکومت لاړخه ورسره یو شمیر ژمنې شوې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو اوري. زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د زلیخیلو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی نیول شوی شپاړس غړي زر تر زره راخوشي کړي. دوی وایي د نیول شوو کسانو د سیمې د امنیت لپاره کار کړي او د جرګې د امر له مخې اقدامات کړي خو حکومت ونیول. په وانا کې د تیرې سمودې راهسې د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه روانه ده چې پکې ځینو خلکو ته مرګ جوبله هم اوښتي. بلخوا پولیس وایي د زلیخیلو دا شپاړس کسان یې د لښکرو جوړولو امبولانس سوځولو او د کورونو ړنګولو په تور نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې.
د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلې مشران وایي د مې په څلورمه د قبیلې د شپاړس نیول شوو غړو په اړه غونډه کوي او پکې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې پولیسو ویلي د اپریل په 13مه یې د یو سرکاري امبولانس د سوځولو په تور د زلیخیلو نه غړي ونیول. خو د زلیخیل قومي مشرانو جرګې د پولیسو دا اقدام غیر قانوني وباله او د اعظم ورسک تاڼي د ایس ایچ او شکیل وزیر د کور ړنګولو پریکړه وکړه. زلیخیلو یو مشر شہزاد خان چې رور ملک سردار علی دا مهال په جیل کې دی د مې په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مشرانو د سیمې د امنیت لپاره اقدامات کړي وو خو حکومت یې د قبیلې غړي گرفتار کړل. هغه وایي پولیسو د قبیلې نه مشران او و نور غړي نیولې دي.
د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې لانجه وه. د درې زرو کسانو یو لښکر وو او په دغه کې یو امبولانس وسوځول شو. زمنګ د جرګي دا دود دی چې څوک جرم وکړي کور به یې لنګيږي. نو اوس چې مخکې کم کورونه لنګ شوي دي، حکومت یې پر دې کسانو کیس کړی دی. امبولانس چې چا سوځولی وو، په هغې غیر قانوني د ترهګرۍ مقدمه کړې ده. ګنې دا لانجه د ځمکې وه. عدالت د دغه تن ضمانت منظور کړی، خو اوس پرې نورې دفې لګوي.
د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ په ځمکه لسو کلونو راهیسې شخړه دوام لري چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په تېره څه موده کې د دواړو قبیلو ترمنځ په شخړه کې شدت راغلی و، خو په مارچ میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وشوه. شهزاد خان زیاته کړه انتظامی چارواکو ورسره د 1400 کسانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه، خو هغه تر اوسه نه ده پوره کړې. نوموړي زیاته کړه که د زلیخیلو د غړو د خوشي کېدو غوښتنې یې ونه منل شوې، نو د سیمې تاڼې به په ولکه کې اخلي. له شهزاد خان نه مې وپوښتل چې دوی ولې تاڼې په ولکه کې د اغوستو خبره کوي او پر امن احتجاج ولې نه کوي. نو هغه وویل
زمنګ مشرانو دا پریکړه کړې ده. د قبیلی مشران مجبور شوي دي ځکه چې هسې بیسا زمنګ کسان ونیول شول. زمنګ مشرانو ته د حکومت له اړخه اطلاع شوې وه چې تاسو احتجاج م کوئ، منګ ستاسو کسان خوشی کوو. حکومت منګ ته د دوشنبه ورځ راکړې و، خو کسان یې خوشی نکړل. نو منګ بیا جرګه راغوښتې او منګ ته معلومه شوه چې حکومت پرم نه خلک نه خوخوي.
په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو مشر ډي پی او شوکت علي مشال ریډیو ته بیا ویل چې د زلیخیلو د 14 غړي په تیر یو نیم کال کې د امنیت خرابولو په ګډون د مختلفو تورونو په نتیجه کې نیولې دي، او د دوتاړو غړو که پولیسو ته ځان حواله نه کړ نو هغوی به هم زر ونیول شي. نوموړي زیاته کړه اره هغه قبیله چې قانون په لاس کې اخلي خلاف به کاروایی کیږي. د دوتانیو یو مشر غلام حسین بیا وای چې تر اوسه پولیسو د دوی مشران نه دي نیولي. اغا سیاتوی
نو تاسو په سره غلې دی نه ولې شی خو لانه دی، خو د دې حکومت شکر وای نه دا زدا غندم او زدا مزمت کوم.
زلیخیل او دوتانی وای ک قانون په سم ډول عملی کیږي نو ورته غاړه گدی، او کنه کیږي نو بیا د خپل دود دستور ته پری خودل شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زو کراچۍ ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وایي که په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازی به هیڅ ګټه ونه رسوي. بلاول بوټو دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د ضمني ټاکنو وروسته ویلي وو چې د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره باید ټکنالوژي وکارول شي. یاد دی وی چې د پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه د پاکستان فوز تورنوي چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې عمران خان په ملاتړ درغلي کړي، خو فوز، الیکشن کمیشن او حکومت بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل کراچۍ د نیاز علی خان په ریپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د پاره قانون سازی ضروری ده، او پاکستان پیپلز ګوند خپل منشور او پالیسی لري او هغه به عملی کوي. نوموړي دا خبره په درېم مایی په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلاول بټو زرداری وایي چې د امکان تر حده بیت قانون جوړ کړی، خو د اسټابلیشمنت د لاسوهنې پورې به په ملکي ټاکنې جنجال پاتې شي. دی وایي څنګه چې مو وړاندې ویلي دي، انتخابات په هغه وخت لانجمن نه وي، انتخابات په هغه سوترا او رڼاوي چې کله موږ 100% ګارنټۍ سره ویلی شو چې اسټابلیشمنت لاسوهنې بنوي. بلاول بټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ د ضمني ټاکنو وروستو د درغلۍ د تورونو په ترڅ کې ویلي وو چې د رڼا انتخاباتو د پاره دې ټکنالوژي او الکترانیک مشینان وکارول شي. هغه په ټویټر ویلي وو چې د کال راسي مخالفه ګوندونو ته وایي چې مرسته ورسره وکړي، او په موجود موجوده انتخابی نظام سمولو یا اصلاحاتو کې ورسره لاس ورکړي. د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په درېم مای په ټویټر ویلي، مسله د انتخابی اصلاحاتو نه ده، ووټ ته د عزت ورکولو ده. ټول په هدي چې د دې عزت چقونکي او د ولسی منډیټ غلا کوونکي څوک دي، او کدا مسله نه هواریږي نو د رایو برقی مشینان به هم آر ټی ایس جوړ شي. په انتخاباتو کې د درغلو د لارې ګټه په ماتي او د ماتي په ګټه د بدلولو لار به نیول وي. لدی وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د وزیر اعظم د پارلیمانی امورو د مشاور بابر اوان سره د ګل پرځي په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویلی وو. په ډومبۍ ورځې چې عمران خان وزیر اعظم منتخب شو او ډومبۍ وینای کوله، هغه د خپل کرسۍ نه پاسېدلې او د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف لا ورغلې او هغه ته ویلی وو چې په انتخاباتو کې د درغلو د معلومولو لپاره کمیشن جوړولو ته تیار دی او کمیټي جوړه کړې وه.
اب هم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں
دی وای اوس چې موږ په انتخابی اصلاحاتو کې پرمختګ کول غواړو، نو یو ځل بیا په دې کې څوک خند جوړوي. موږ په انتخابی نظام کې اصلاحات تجویز کوو لګیا یو. الیکشن کمیشن په برقی مشینانو د راتلونکي خرچ سره دا هم ویلي چې دا مشینان به څوک جوړوي او دا به د حق کېدو نه څومره محفوظ وي. د الیکشن کمیشن په غونډه کې دا هم ویلي شوي چې د انتخاباتو لپاره په څو یورپي هیوادونو کې د برقی مشینانو تجربه ناکامه شوي او هغوی بیا بیرته بیلټ پیپر ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د درغلو د مخې نیولو او اصلاحاتو خبره او بلاول بټو زرداری ورته غبرګون په داسې وخت کې ویلي چې په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ په حلقه ان 251 ضمنی ټاکنې شوې. د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پیپلز ګون قادر خان مندوخیل کامیاب اعلان کړی شوې، خو مسلم لیگ نون تور لګولې چې په انتخابی نتیجو کې ګډوډي شوې او بیا د مسلم لیگ نون ګون کاندیدیت مفتا اسماعیل الیکشن کمیشن تخواس کړی وو چې رای دي سر دوباره وشمارلې شي. او الیکشن کمیشن نن بیا په سلورم مای په یاد حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکي ټول کاندیدان رابللې دي چې دوی واوري. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کلا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته نه لګي.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي اندېښمن دي چې کله افغانستان ټول بهرني فوزیان اوزي نو دا به په قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقع برابر کړي. د دوی په خبره په دې سره به له وسه پیل شوي هدفي وژنې زیاتې او ترهګري د پخوا په څیر ډېره شي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 40 ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي، خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو ډلو ملای ماته کړي. د یادونې ده چې امریکا خپلې وسلې او مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي او وایي چې له افغانستانه د ځواکونو ویستلو بهیر به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. بشیر گواخ په دې اړه رپورت لري.
د قبایلی ضلعو ځینې استازي اندېښنه لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به یو ځل بیا د سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدلې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مئی له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مئی په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه کوونکي طالبان د ځان قوي کولو لپاره بغیر له کومې ویرې په قبایلي سیمو کې خپلو خوندي ځایونو ته تګ راتګ کولی شي.
د ډورنډ په کرخه چې څونه هم علاقه پرته ده، د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی او اوس داسې نه شي کېدی چې مطلب التا بدمنی او تلتبا حالات ټکی دا خو مطلب د امریکې د وتو سره سره دا اندېښنه شته او بیا مطلب د سونه چې فری موومنټ ته سونه کولاو د دې ترهګرو د مرکزونه آپریټ کیږي، نو د دې هم د سړی سره دا یاره پیدا شي چې ټرایبل بیلټ چې سونه هم دی دا بغیر د پاره یو یو بیک اپ سپورټ د دې نه دی ورکوي چې دلته هغه لپاره یو یو بیکیارډ یغی د پرچل ته دی یو واپس راځي او دلته اغي محفوظي.
د ناتو ځوکونه په 2001 کال کې تر هغه روس افغانستان ته ورغلل چې طالبانو په نیویارک کې د بمی بریدونو زموري قبلون کې د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن لسپارلو انکار وکړ. کله چې د طالبانو حکومت ختم شو نو ډیری وسلوال پاکستان ته کډه شول. د دوی له تحریکا په الهام اخیستو په قبایلي سیمو کې ګڼې وسلوالې ډلې مخې ته راغلې. په 2001 کال کې دوی سره یو ځای او تحریک طالبان پاکستان یې جوړ کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه په سواد کې د ملا فضل الله وسلوالو دومره قوت پیدا کړ و چې موازي حکومت یې جوړ کړ، خو وروسته د پاکستاني پوځیانو په بیلابیلو عملیاتو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې تحریک طالبان پاکستان کمزوره شو. د ډلې په 2006 کال کې خپل خواره واره ګروپونه راټول او د نورولی مسجد په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان بیا زیات فعالولو اعلان وکړ. د سرحدي او ریاستي امورو پارلماني چارو سیکرټري او له خبر زلې څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي د مې په درېمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو په داسې مهال پر بیا رايوځي کې دوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي اندېښنه وښوده.
امریکای د کوو یا د غیر فوجانو د افغانستان نه تک په وجه باندې الته سکیورټي کرایسس بم راځي په افغانستان کې ډېره بدامني او د بیا د اغازنه د خلکو د ماجرینو و پاکستان ته واپسی بم شروع کی گی، بد امنی په علاقہ کې هم شروع کی گی او د دې په افغانستان کې چې امن وی نو دلته په قبایلی علاقو کې یا په پاکستان کې هم سره امن وی. زه ویم چې قبل فرض د افغانستان نه د امریکای د فوجونو انخلا وشو نو الته بل وکړه لا ډیر خرابېږي چې وسره په قبایلی علاقو بم ډیر بد اثر پریوزي.
امریکا د 2019 کال په فروری کې د افغان طالبانو سره د سولې تر تړون مخکې په هغوی هوایي بریدونه کول. همداراز په ډرون حملو کې د داعش او پاکستانی طالبانو مشران وژلې دي. پر امنیتي مسایلو ژور نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي د هوایي بریدونو نشواله به پاکستانی طالبانو، افغان طالبانو، داعش، القاعده، جند الله، لشکر طیبه او ګڼو نورو وسوالو ډلو ته د بیا قوي کېدو موقع برابر کړي. هغه د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره د پاکستان غرنۍ قبایلي سیمې یو ځل بیا د وسلوالو په خوندي ځایونو بدلېدلی شي.
القاعده او طالبان او تحریک طالبان په دغه سیمو کې که ځپل شوي دي هغه د خارجي قواوو بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ډېر زیات نقصانات لیدلي دي. د پاکستان پوځ په عملیاتو کې شاید دومره مشران د لاسه نه ورکړي څومره چې د بین المللي قواوو په عملیاتو کې د لاسه ورکړي دي. نو دغه سیمو ته بیرته د القاعده او تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او جهادي قوتونو د بیرته راستنېدو چانس د افغانستان او پاکستان د نورو سیمو په نسبت زیات ده. هغه وجه دا ده چې دې سیمه کې دوی پخوانۍ اړیکې لري، پخوانۍ ځالې لري. نو هغه دار چې دوی د خارجي قواوو د موجودګۍ نه لرلو نور به هغه دار ډیر کم شوی وي، بالخصوص د بی پیلوټ الوتکو بریدونو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل بشپړ شي، خو د سیمې د امن او بشري حقوقو د ساتنې لپاره به یې مرستې دوام ولري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونې اوري. د پاکستان تحریک انصاف ځنو پارلماني غړو تیر ورځ مشال ویډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان دوی ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کال پیل کړی او هڅه کوي چې را روان مالی کال بجټ کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د هیواد د اقتصادي ودې ټول اهداف ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي روان مالی کال کې به هم د هیواد اقتصاد د تیر کال په څیر د فشار سره مخ وي او د ترقیاتي کارونو د ګرانۍ مخنیوي او د جی ډی پی زیاتولو اهداف ترلاسه کولو کې به دا ځل هم حکومت ته مشکلات رامخته وي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره د خپل غونډه پارلماني غړو د غونډې وروسته په دغه غونډه کې موجود دوو پارلماني غړو لمشال ریډیو سره د ګل پورس په خبرو اترو کې ویلي دي چې په دغه غونډه کې د را روان مالی کال د بجټ په اړه خبرې اترې شوې دي. او وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په را روان بجټ کې به زیاته پاملرنه د ګرانۍ د مخې نیولو، ترقیاتي کارونو او د پرمختګ د خام پیداوار یا جی ډی پی زیاتولو ته کولی شي. خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د ترقیاتي کارونو، ګرانۍ د مخې نیولو او د هیواد د ترقۍ د پیداوار یا جی ډی پی زیاتولو دا درې واړه مهم اهداف به حکومت ترلاسه کړي او کنه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په روانو حالاتو کې به دا یو مشکل کار وي، خو که سمه منصوبه بندي ورله حکومت وکړي نو ناممکنه خبره نه ده.
د تیر دوو کالو نه پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره کو دغې مونږ موازنه وکړو، پاکستان شرنه موږ کم وه. اوس د کووډ د وجه نه په هغه کې نور هم کمی راغلی. تیر کال کې چې هغه نیګیټیو ګروتھ د پاکستان د شرنه وو، بغیر دې چې خام قوم پیداوار کې زمونږ اضافه شوی
د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی چې د وزیر اعظم سره د را روان بجټ په اړه د پارلماني غړو په ملاقات کې موجود و، مشال ریډیو ته وایي د 2021-22 د مالي کال د را روان بجټ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره په مرکز کې د هغوی د ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت خپلې هڅې پیل کړې دي. اقبال اپریدی وایي په بجټ کې به دا ځل د هیواد د ترقۍ د پیداوار د هدف ترلاسه کولو ترڅنګ د ترقیاتي کارونو لپاره هم د پام وړ بودیجه مختص کیږي.
موږ کوشش کوو چې کوم مش ډسټرکټ دي د دې لپاره چې کوم روډونه دي یا واټر سپلای سکیم دي یا برج دي، دا موږ پکې واچو. نو موږ انشاءالله پر امید یو اوس هم زما په حلقه کې 53 کیلومتر روډ د جی ایس ډی پی نه روان شو. نو دا ډیره پیسه روانه ده دا ځل بجټ کې. او موږ د پارلماني اجلاس کې چې کوم وزیر اعظم سره پیسه لی شوې وې په هغه باندې من وان عمل شو. وزیر اعظم په دې کې بالکل سنسیئر دی.
خو اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق وایي د بجټ نه وړاندې هر حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د اقتصادي ودې د زیاتولو اهداف ترلاسه کړي. خو په هیواد باندې د قرضو له وجې بیا حکومتونه د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د شرطونو نه سرغړونه هم نشي کولی.
دایمه چې کوم شرطونه دي نه هغه هغه بایپاس کولای نشي. زما خپل خیال دی چې حکومت په کوشش کوي خو به قابو راوستل بګراني. نو د IMF د مخکې نه شرط دی چې حکومت چې هغه سبسیډي ورکړي چې څومره رعایت چې په مختلف شکلونو کې حکومت ورکړي، خاص کر
تیر ځل چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت خپل لومړی وفاقي بجټ پیش کړی و، نو هغه مهال د اقتصادي مشکلاتو په وجه د ګرانۍ په حساب د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم حکومت اضافه نه و اعلان کړي. ولې دا ځل وزیر اعظم عمران خان خپلو پارلماني غړو ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کار پیل کړی او هڅه کوي چې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د پارلماني غړو په حلقو کې د زیاتو ترقیاتي کارونو او د هیواد د اقتصادي ودې ټول اهداف ترلاسه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د بنو نشو اقات شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز نه کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې کیدونکې دی. نجیب عامر سټوډیو تراغلې دی او د دې محل د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
پرون په بنو کې د دریو کسانو مړې موندل شوی او یو پولیس والا وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو یو چرواکی د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ته ویل دا جسدونه ماشومانو د خشاک ټولولو پر مهال نیولي. چرواکی وایي دغه مړې چې په جنګل وې نه ده شوې خاورو ته سپارل شوې. په باجوړ کې تېره شپه په یوه چاودنه کې دوه ملیشه سرتېري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي پېښه تېره شپه د 10 بجو په خوشا کې غمال رامنځته شوه چې د ملیشه ځواکونو د ګزمې موټر مامندو کې د سړک د غاړې پر خښ شوي ماینور برابر شو. تر دې دمه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. د حسن عبدل سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. راډیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو له خولې لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافروونکي بس د چپه کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. دا بس له لاهوره مردان ته په لارو. افغانستان پاکستاني اتباعو ته د ویزو ورکولو نوې پروسه له پرون نه پیل کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل نن مشال لړیو ته وویل اوس به د سیاحت ویزه 1 کلنه وي. خلک به پرې بار بار تګ راتګ کولی شي او هلته د پاتې کېدو موده به 2 میاشتې وي. همدارنګه محصلینو او سوداګرو ته به هم اوږدمهالې ویزې ورکول کېږي. د افغانستان په هرات ولایت کې ناڅاپي سیلابونو د راوتو له وجې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد نن رسنیو ته وویل سیلابونه په ادرسکان ولسوالۍ کې پرون راوتلي. او د مکسیکو چارواکو نن ویل چې هلته د اورګاډي د پاټلۍ د نسکورېدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. ځایي رسنیو لخوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه اخیستل شوي کوم انځورونه خپاره شوي پکې لیدل کېږي چې د ښار په جنوبي څنډه کې د اورګاډي ډبې د تقریبا 15 متره اوچتوالي نه لاندې په سړک راغورځي.
لنډ خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس تاسو پام د مشال ویډیو اونیزې خبرونه تورتمونه په لور راګرځوم. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهسې یو شمېر کسان بیلابیلې نشې کوي چې په نتیجه کې پر دوی ذهني او جسماني اغیز شوی او بل خوا یې کړوړ او چلند هم ورسره بدلون موندلی دی. د دې اونیزې خبرونه په دغه برخه کې له یو ارواپو او په نشه د روغ دو کسانو درملنه کوونکي ډاکټر سلال نشو او نشو روغ دو کسانو سره تړلو بیلابیلو موضوعاتو خبري شوې دي. خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشې توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیره خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورېدی. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړوړه او چلند ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې له کارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پوښتنه دا ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړي؟
درګردو غټه وجه دا چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکې د هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راشي او زه به دا پریشانې او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو شکار سي او نشې شروع کی. دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زه دا شي ځان خلاص کوم دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب کله چې د نشې پیل کړي نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
اول شپو کې خود ده احساس دی چې چونکه دی مس گائیډ شوی کوم څه هم دی د چا په ګډرینګ یا د چا په خلبه نه د نشې شروع کی. د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس ده ته دا کیږي
د د په زین سره د دا جوړ کړی چې کله زه دا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوی شي او کله چې آهسته آهسته د دا شي عادي جوړیږي نو د د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زه ورځ په ورځ د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یم نو چونکې زه به د نشې مقدار زیاتوم او نشې به زه زیاتې زیاتې اخلم مطلب که د ورځې زه څومره نشه کوم پنځه ورځې بعد د هغه ډبل لس ورځې بعد د هغه ټریپل نشه اخلي د ده په سوچ سره دای چې د ده مشکلات زیاتېږي او دته د ډېر سکون ضرورت دی نه هغه اصل د ده بدن ته د هغه نشې ضرورت ډېر زیات پېښېږي چې کوم د کومې نشې د یادي جوړ شوی او وجه د دې چې کله هم د ده د نشې اخیستلو وخت یې په هغه وخت باندې که دی نشه وانخلي نو هغه د نشې د نه اخیستلو د وجه سره د ده بدن دومره بېچینه وي چې د بدن دردونه او د ذهني ستړیا د داسې مشکلات سره دی مخامخ ځکه بیا دوباره دته د زیاتې نقشې اخیستلو احساس پیدا کېږي ورځ په ورځ.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د ده پر بدن نشې څه اغېز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي د دا هیروین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کی چې کله دا نشه په څکولو باندې کوي شي څکوي نه د سګریټ په توګه نو هغه د پیپړې متاثر کوي د سږي چې کوم ورته وایي سږي متاثر کوي او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړوي دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینه راتلل شروع شي او د ننه چې کوم آزادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې دای دا نشه ډیر زیاته کی نو بیا یو وخت دای چې راشي چې په څکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د په ځین سره جوړ کړی دی بیا دای دا نشه راواخلي د پودر چې کوم دی د هیروین پودر چې کوم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي نو چونکې د دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم ایچ آی وی ورته وایي ایچ بی ایس ایچ یو د دا ناروغي هم سره دی مخامخ شي.
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روس کاست نشه ونه رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بې سکونی تاریخ چې دغه د بچینی او د بې سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف څخه زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرېمنځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي خو صرف او صرف چې د نشه حاصل کړي د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرسي هغه د بل بچي وجني هم او کې انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس ډډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ونه رسي او د دې سره مرګونه ډیر زیات او ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بچینې د وجې سره شروع کیږي نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او دته د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپ ورته وايي په میډیکل ژبه کې نو کله چې دته د نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپ شروع کی دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی یو ځوان خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختم شو او د نشه پیسې پر ختم شو د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نو سمې دا ویدل نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و نو د لا تعالی هغه چې سان ور باندې سوې و چې هغه صدکی باندې تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دی دا پرې سوی نو تر دا هدا پرې دی ځان ورسی چې کله دته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځان مو وژني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشو روږد کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوي یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړي چې یو کس خپل غاړه پرې کړې وه؟
هر دویم ورځ د دا رقم پیښو او د دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشیان د هسپتال له طرف سره روانوم، د سي دوه درې میاشتې مخکې، نو زموږ صحت کار یو بل سینټر دی د منشیات د علاج لپاره. په هغه سینټر کې یو مریض و، دوه میاشتې کېدلې چې ایله سوی و. نو دا مریض دا سینټر څخه ګرځېدلی و، پر دا طریقه و چې دا چته د دریم چته سي جمپ کړی و او د جمپ په ذریعه باندې لاندې غورځېدلو وي، پښه یې ماته وه. نو ځکه زه چې کور ته را روان وم، هغه مریض نو چونکې ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې وه چې دا سړی تښتېدلی دی، نو هغه مریض د شپې پر یوه بجه باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټرسایکل غورځولی، په هغه ماته پښه باندې د نشې د اخیستلو لپاره پر موټرسایکل را روان شوی دی. نو چونکې چې پښه یې ماته وه، موټرسایکل زنګورځېدلی و، هلته په هغه تاریکه کې پروت و، ما لیدلی دی. او بیا دا رقم زما سره مختلف کیسونه ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې کله زموږ په سیول هسپتال او په بی ام سي هسپتال کې ډیپټیانې شوي دي، دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور څخه د باندې د انډوالانو په محفلو په مجلس کې چې کله دوی ته نشې نه پیدا کېږي، چا په ګولۍ ځان ویشتلی، چا د داسې کیسونه ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې دا د چای کپ چې کوم دی، دا کپ یې مات کړی دی، یا د کپ په دغه شیشه باندې غاړې پرې کړې دي، او دا خپل چې کوم شارک دی دغه رګ د پرې کولو کوشش. مختلف قسم مریضان مایل دي، مختلف قسمونه مایل دي چې دا راغلي دي زموږ سره په کیژولټي ایمرجنسي کیژولټي راغلي دي، او دا چې بیا بعد کې موږ سټري اخستې دا هغه ډرګ ابیوزر دي، ډرګ اډیکټ پیشنسي، نو څنګه د تنشې نه ملاویږي، بیا د خپل خودکشي کوشش کوي. څوک په اوبو کې ځان اچي، څوک تر باندې ځان راغلي، څوک ورته ورغورځي.
ښه ډاکټر صاحب، او بل دا چې په نشو دروږد کسانو د درملنې طریقه کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخه نکړي؟
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي، د دوی نفسیات چې کوم موږ سټډي کړی دي، داغه څه موږ ته دار منیږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجه څخه نشو اخته کیږي. چونکه چې په کورو کې غربت، بیروزګاری او بیا په داسې ډول چې زمواريان ډیر زیاتې، هغه دا خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی. نو د دې شی لپاره موږ د ډیر کوشش او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد دا یو رېزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی، د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي. لکه به هنر چې کوم ځوانان دی، هغه زموږ سره زموږ په سینټر کې چې کله علاج مکمل سی، بیا موږ د ته د نګ ډیزاینینګ کار ور زده کوو چې پر دا چادریانو په دا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ د ته ور زده کوو. دا یو ډیر اسانه او ګرینو کاروبار دی چې په 15000 10000 پی باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چیک اول لګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی. نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلاتي د کور د چلولو کوم مشکلاتي هغه مشکلاتي ختم شي او د هنرمند شي، بیا د لاس ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب، کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غوښتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه سره کوي؟
زموږ سره چې کله مریض راشي، د د نشې نه ملاویدل د وجه سره ګرد غټ سایډ افیکټ د د دادی چې بدن دردونه کوي، د خوا ګرځي، د ستونه کیږي، خوراک ته اشتیا نه کیږي، د مکمل ناجوړیان لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره موږ د انجکشن ورکوو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره موږ د دوايي ورکوو. چې کله د ستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي، د طاقت لپاره موږ د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې هغه علاج ورکو. دا لس ورځې څخه تر 15 ورځې پورې دا تکلیف آتی، بس دا 15 ورځې چې د تیرې کې بیا دا تکلیف د ختم شي. بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان، د هغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتې پورې مشه د مینټلی کونسلینګ کوو. تر ګور دغه خبره کونسلینګ لري چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه یې، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه یې، چې پر دا ګور د شان باندې مشه د زوین فکر ور مبتلا کړي. کله چې د ځان سره دا فکر وکړي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نړۍ کې پروت یم، زه به د ځانه د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځانه جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د جوړ کې، ځکه بیا د اطلاعاتي او د هنري زده کولو بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پوښتنه دا ده چې تاسو ته په بیلابیلو نشو رښت کسان در وصل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یو ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرسو صدر ته وکم، د چرسو د څکولو د وجه سره، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي. د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس، د کلمې او د سږی دا مکمل تور پر ناکاره کیږي. دغه بعد بیا راځي د سی هیروین، د هیروین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې او وینې کې مختلف قسم بیماریانی او مختلف قسم ناروغیانی دا د هیروین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن انرژي زورتا چی د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او خرابېدل، د مکمل غوښه خرابول، دا د کریستل نشانې دي. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. آیس چې کله دی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شت کله دی وڅکي هغه نخوبي د تور اچي، نخوبي چې کله ورواچي دا نخوبي د وجه سره د ذهني انتشار په لوي چې ذهن ستړي دا نه یو ورته کم ټیم چې د خوب ټیم یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو دا هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی موږ ته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره 30 ساعته پر آرام ضروري دي، نو په هفتو هفتو چې د فکر آرام نه د نفسيات، د نفسيات د ناروغي شکار شي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ورکی او لیونتوب شروع کړي.
ډیر مننه ډاکټر قدر الله صاحب چې موږ سره مو د نشو او د نشورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې اونۍ تورتمون خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تورتمونه پروگرام مواوریدو، د دې پروگرام کوربه احمد شاه وو. اوس وخت شوې ده د جینکو د تعلیم په اړه د اونیز خبرونه د رڼا په لور. په نننۍ خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د جینکو د تعلیم په اړه خبرې شوې دي. خبرونه انیسا اجمل جوړه کړې ده.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د جینکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د 2009 کال پوسی عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او هغوی وایي چې په سیمه کې د نامنۍ او کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو تعلیم اغېزمن کړی وو. خو اوس باید حکومت د نورو ماشومانو د تعلیم نه خرابېدو لپاره هلې سلې پیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو رپورټ کې ویلي چې په کبایلي ضلعو کې شاوخوا 470 سکولونه وران کړل شوي وو چې پکې یو 130 د جینکو وو. د رپورټ له مخې په جنوبی وزیرستان کې بیا وسلوالو تقریبا 30 سکولونه ړنګ کړي وو. د دې ضلع د تعلیم محکمې یوې چارواکې نور خدیجه مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د جینکو 10 های سکولونه، 40 میډل، 150 پرایمری سکولونه او 6 انډستریل هوم سنټر سکولونه دي. اغه زیاتوی په دې ضلع کې بیا د جینکو 500 یا کمیونټي سکولونه هم شته.
د شپک چې کوم دي کنه دا غا دی انډستریال هوم سنټر ورته دی چې دا کشیدا کاری دغه نور شیان دا غا بي پکې پاتیم سره سره کشیدا وغیرہ دا شیان مشمانه تخیل شي چې کوم اپګریډیشن روان دي غا دی پرایمری نه میډل ټو های شول صحیح دي ځکه چې ضرورت مطابق دي هغه چې کوم د دې سیټ سره روغه لدا مکینې ده د لګ د سده چې سیزن مایګریشن وشي چې 90% آبادی ټول راشي دا غا تا دا نور چې کوم ډیسټریټ دی
په جنوبی وزیرستان کې خبریال گوهر محسود بیا وایي چې په دې ضلع کې تعلیمي ادارې تر ټولو زیاتې په واڼه کې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې اوس هم ډېر سکولونه غیر فعال دي او په یو شمېرو کې د بیا ودانې کارونه هم ندي شوي.
دا کم ځای کې ډېر زیات د جنکو د تعلیم مسالې مسائل دي او مشکلات دي. نو په جنوبی وزیرستان کې په محسود خبرې کوي سونه هم اپریشنونه شوي دي، هغې کې کم سکولونه وران شوي دي، هغه وران سکولونه تر اوسه پورې آباد کړي شوی ندی. البته صرف او صرف چې تعلیمی ادارې جوړې شوې دي په هغه کې بزده وایم چې 90% 95% چې کم دا سکیورټی فورسز تعلیمی ادارې دي لکه آرمی پبلک سکول شلو، کیډیټ کالج شلو، یا داسې نور چې کم د پاک فوج په زیر انتظام باندې چلیږي هغه ادارې په بهتر انداز کې جوړې شوې دي، خو په هغه کې د جنکو تعلیم بیا هم ډېر کم دی. او جنوبی وزیرستان کې لدا وګوره، مکین وګوره، شوال ایریا وګوره، د کانی گورم وګوره، بدر وګوره، دا ټوله اخ علاقې دي چې ډېر زیات ګنجان آباد علاقې دي، هلته ډېر زیات خلک پکې آباد دي، خو د جنکو تعلیم پکې په نظر نه راځي. دا چې کومې علاقې نمونه مې درته واخیستل دا بنیادی هغه علاقې دي چې په هغې کې هلته اول خو سکولونه جوړ شوي نه دي چې کوم د ترخهګرۍ په جنگ کې وران شوي دي، او که چېرته یو نیم دوباره جوړ شوی دی په هغې کې ډېر خلکو دا سکولونه پټ ساتلی دي چې چا ته پته ونه لګي، هغه د ذاتی ایسټ په طور باندې استعمالوي، د حجرې په طور باندې، د مهمان خانې، د سکول هلته چې کوم انتظام وي، چې کوم ټیچرز دي، هغه هم بانه هم ورته جوړه ده چې سیکیورټی مسله ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي رحمت شاه وایي چې په لور په خپل سیمه کې تعلیم کول غواړي، خو د سکول د نشتوالي له وجې بلې سیمې ته استولې ده. هغه زیاتوي د کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته د جنوبی وزیرستان د خلکو په سوچ کې د جنکو د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی او خلک په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
او زما پخپلا باندې یو بچی دا چې زمون پکړی کې او سکول آلتا نشته دی، زمي کان کې د چا سره آلتا وو وسیږي، مقصد دا چې آلتا سبق بوي. زمون کله کوټکې خو لکه مونږ علاقہ دا ونه علاقہ کوټکای دا څنګه چې مونږ کله ها زمونږ خلق د وزیرستان دا درنایي طرف ته څوک نه دی آی چې زمون په کوټکی کې یو ایریا دا غنیرای ورته وای په دې کې ډیر آبادی دا دلتا سکول پکې نشته، او په نوې کچې د جنکې سکول نشته، او دا څه نورې لکه چې شوال ماکین بل ځای دغه به ډیر کړی دی چې سکولونه بنوي، خو چې سکولونه ساغه بنوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی وزیر اکبر ایوب د 2020 کال په جنوري کې د 500 قبایلي ضلعو په 1470 سکولونو کې په 2022 خالي څوکیو د نوو استادانو ټاکلو اعلان کړی وو، چې د جنوبی وزیرستان لپاره پکې د 520 استادانو خبره شوې وه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته اوس هم د استادانو ډیره کمی ده. په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم مبارزه او خبریاله رضیا محسود وایي چې په دې سیمو کې ډېرې میندې او پلرونه په خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د سکولونو د غیر فعال کېدو د ښځینه استادانو د کمی له وجې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي.
چې اوس لکه د اپریشن نه بعد کنه آرمی ها د سکولونه چې کوم دي کنه ډېر زیاتې تعمیر په هغه کې دی، ډېره لکه برخه اخیستې وه، خو مسله دا ده چې نان فنکشنل دي لکه سکولونه کې هیڅ مسله هم نشته. دی زه دلته غته تللی د سراروغه جنوب وزیرستان کې یو تحصیل دی کنه سراروغه، هلته کې میډل سکول و، نو وخته چې لاړم انتهایي هر قسم سهولیات وي پکې، هر شی وي، خو سکول سټاف نو پکې هلته جنه کوي دا ګیله وکړله چې موږ ته لکه میل سټاف نه خو موږ سبق نه شي ویلو کنه، لکه اکثر خلک وایي چې دا وزیرستان خلک چې دی د جنه کو منې سبق نه وایي. زه وایي چې دا غلطه خبره ده، زمونږ خلک سبق وایي، دغه اهمیت به نه پوهېږي کنه چې لکه دا ضروري ده. الته مسله دغه د چلتا چکم سکولونه دی اخ کې سټاف نشته نان فنکشنل دی سہولت نشته خلک دلته لکه ریای خان تا ټانګ تا پخاور تا دغه زیاته دومره وستی نه وی چې دغه زیاته د دلار شي تا اوسېږي دا سه چا ملای دی هغه هم لکه خدا سکول جن کای سکولونه چې دی لګه حالات لک شانت خدي الته هم لکه د سې چې ټیچرانه ډیوټیانه نه کوي کنه ډیر زیات درنې ورکړلې چې نه کوي پخپله بال رو وتلې بنر علاوه خستی وی چې هم سکول مې استان یا گھر مې مجھے دا وای کنه لکه اوس د ټیچرانه چې دی کنه په دغه کې کا انکوایری وشي کنه په دغه کې اکثریت اکسانې خستی دي چې هغه سکول سبق هم نه دی ویلې بل نوم پته نه ورته لګي چې جب زما نوم څنګه لیکل شي څنګه دی کنه ټول انګوټا چاپ دي
خو په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم محکمې یوې چارواکي نور خدیجه دا تورونه رد کړل چې ګوا کې ځنی استادانې صرف تنخوا اخلي او ډیوټیانې نه کوي. هغه وایي د جنوبی وزیرستان د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو لپاره معلومات راغونډ کړي دي، خو په دې ضلع کې د جنکو په لسو هاي سکولونو کې یوازې د سکول یوه هیډ ماسټر ده او په نورو کې نشته. نور خدیجه سیاتوی
نا شکر اوس ګورم ته ماما اوس دل موږ په کوم کار لګیا یو بیسیک فیسیلیټی پرووایډ کولو لپاره موږ ډیټا تیار کړی دا کمی اوس چې موږ سره د 17 ولا پوسټ سره هاي سکول نه لکه موږ سره 10 هاي سکول نه دي کنه دیش صرف موږ سره یو کایو 17 ولا بندا نور ټول ترانسفر شي پروموټ شي لاړ شي دی لکه نه اوس هاي سکول نه خو لکه اوس مکین لکه شي یو هاي سکول ته پخې باندې خو چلو شتا دا کنه یو 17 ولا افغان هاي سکول شلو دا ډیر مین سکول دی چرملای هند هیوی انرولمنت دا سکول ولا ته ته مطلب 17 ولا نشته په چې هډ ټیچر نه وی کنه یا پرنسپل نه وی خو هاي سکول دا ډیر راکې شي کنه هډ کې شو
د 2012 کال د اگست په شلمه د جنوبی وزیرستان د واڼه په ډبکوټ کلی کې وسلوالو د جنکو یو لوی سکول په 54 توکو والوزو. په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه رسیدلی، خو د سکول ودانی په مکمله توګه ړنګه شوې وه. گوهر محسود وای پخا په جنوبی وزیرستان کې خصوص ته پوره حقونه ورکول کېدل، خو له وخت تېرېدو سره او د سخت دریځې له وجې د خلکو د خصوص د پرمختګ په اړه سوچ بدل شو.
یقینا الته که د جنکو تعلیم کم وو یا دی نو ممکنه ده چې د هغې وجوهات څه کلچر هم وي، خو چونکې الته یو ماحول نه و جوړ کړی شوی د جنکو حوالې سره. اکثر زمونږ د جنوبی وزیرستان حوالې سره دا خبره مشهوره ده چې الته خلق په زنانو باندې په خزو باندې ډیر زیاتوب کوي. زبدا وایم چې زمونږه چې کم اصل کلچر دی یا حقیقت کې زمونږ کم روایت پاتې شوی دی، باغې کې خزه ته ډیره زیاته ازادي ملو شوې و. خزه او خاوند با په یو ځای باندې روانو، مزکه ته پټی ته جوار بیا کرل، او دنا علاوه که غم خادی بوانو په دې کې بد دوی د برابرۍ په ستا باندې شرکت و سره. خو چونکه دا جهاد چې کله زمونږ په معاشره کې راغی یا زمونږ په علاقو کې دا ترخګری ورته و، یا دا د ټوپ بورکه زمونږ و خزه ته په سرونو باندې ورکې خودله، او دا سیزونه زمونږ د جنوبی وزیرستان د کلتور حصہ نه و. په زبردستی باندې د بهر نه سیزونه راوستي وو چې هغه په بنیاد باندې زمونږ خزه پرده چې و هغه اکستریم تر راته ورسوله.
د تعلیم مبارزه رضیه محسود بیا وایي د جنکو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیر ضرورت دی. هغه وایي باید د لړکی دینی عالمان او حکومتي ادارې خپل رول ترسره کړي.
فیمل اډوکیشن لپاره خو اول اویرنس پر کار دی کنه، چې اویرنس هم شي الته خلکو کې چې دا ډیر زیات ضروری دی کنه. زموږ خلکو داسې چې مذهبي چې یو عالم یا یو ملا ته خبره ورته کوي کنه چې فیمل اډوکیشن ډیر ښه دی، نو هغه بیا په زړه باندې خبره لیا هم لګي کنه. رونه ته چې څوک تعلیم د جاب ته وایي چې بس دا ښځه به بیا جاب کوي، دا خو یو پوهه ده کنه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای تعلیم او د ځوانانو پرمختیا په لومړیتوبونه کې ده. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي نصیر مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د سکولونو د فعالولو ترڅنګ د خسینه استادانو د برتیانو لپاره منصوبې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو د سکولونو جوړولو لپاره هم وړاندیزونه ورکړي او هیله ده چې شاوخوا 98 سکولونه ډیر زر جوړ شي.
د سیار دی وجه نه مطلب من پسند خلکو ته به سکولونه ملاوېدل. چې کله زموږ حکومت راغلی دی مونږ داسې سکولونه مو چې د شلو کالو نه جوړ شوي وو هغو کې اسنیز نه وی کلیئر شوی. مونږ چې راغلو تقریبا د شپږ اووه میاشتې کېږي، تقریبا 1525 اسنیز کلیئر شولې، تقریبا پخې
دو نیم سوا کلاس فور دی او دو نیم سوا کمیونل سکول سے کم دی آگ فیمل سے سمرا ایجوکیشن پکے لکه ټیچرانه واپس ریګولرایز کړل نو موږ اوس په لګیا یو چې کوم له سکولونو ایگزیستینګ سکولونو دي او خاص کر مین سکولونو چې کوم دي کنه موږ اول سٹارټ دغه نه خاص وایي دا کو د فعالولو لپاره پاکستان د انصاف او خبر پښتونخوا ګورنمنت چې کوم دی یو دغه اقدام دا خاص وایي چې پی ټی سی پیرنټ ټیچر کونسل بیس باندې اوس په سکولونو واپس فعال کیږي نو هر هغه سکول به اپګریډ کیږي چې کوم سکول فعال وي.